پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. یک شنبه ده د زمری اسد دریمه د جولای 15مه په دې یو ساته خبرونه کې د امریکا دفاع وزیر وی د افغان ځواکونو لومړنی کار دا دی چې د طالبانو تحرک را کم کړي. فکر کوم لومړی کار چې افغان ځواکونه باید وکړي دا دی چې د طالبانو تحرک را کم کړي. پر همدې موضوع د ولسی جرګې د یوې پخوانی استازې تحلیل هم خپرو.
که چېرته مثلا تین بولډک همداسي خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خوا ته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي.
په پکتیا کې د اختر پر مهال د میلو سیمو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله سږ کال لږ کسان ورغلي.
خو پکا دومره دی چې دا په تېر په پرتله درې سي خل چې دي څلورې څوکې درې سي خلک نه دي راغلي.
دا هم اوري چې په ځینو اروپایي هېوادونو کې خلکو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول سویو مقرراتو اعتراض وکړ. نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوري چې د بې ځایه سویو کورونایو د شیزینه زده کوونکو پر ستونزو پکې بحث شوی دی.
وسلوالو کسانو د شبرغان د جامع جماعت امام وشلی. د روسیا او تاجکستان دفاع وزیرانو د طالبانو د ګواښ د مخنیوي لپاره خبرې وکړې او په هند کې د موسمي بارانونو له کبله تر سلو ډیر کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شبرغان ښار د جامع جماعت خطیب په دسو وبښل شو. د جوزجان د امنیه قمندانۍ ویندوی مسعود ندیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل مفتي رفیع الله پرون شنبه ماښام مهال د څو وسلوالو کسانو لخوا چې په سیمرغ ډوله موټرو کې سپاره وو په جماعت کې دننه د کلاشینکوف په دسو وبښل شو. شغلی ندیم زیاته کړه چې د دې قتل علت تر اوسه نه دی معلوم، خو د تحقیقاتو لپاره یوه ډله ګمارل شوې ده. د امنیه قمندانۍ ویان زیاته کړه چې برید کوونکي له سیمې تښتیدلي او د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د جوزجان د ارشاد حج او اوقافو د ریاست چارواکي وایي چې د شبرغان ښار د مولانا جلال الدین مینی د جامع جماعت خطیب یو بې پرې سړی و او له چا سره دښمنۍ نه لرله. مفتي رفیع الله په وروستیو کې په خپل مالی لګښت د نجونو او هلکانو لپاره یوه دینی مدرسه جوړه کړې وه. د غزنی پولیس وایي چې د دې ولایت پر مرکز د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره به عملیات دوام وکړي. د امنیه قمندانۍ ویاند واحد الله جمعزاده رسنیو ته پاستولی بیان کې ویلي په غزنی ښار کې د ملي پولیسو په پرونیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرجوب لا وشته ده.
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز زړوند د دومی حوزې په مربوطاتو کې د قلایته ویلدار او قلاینګرانو پر سیمه کې پلاره وچول شوی او چې پترس کې شپختن وسلوال مخالفین وژل شوی دي او درته نور ژوبل شوی دي.
طالبانو په وروستیو څوونیو کې د پراخو عملیاتو په پایله کې د ډیرو ولسوالیو له نیولو وروسته اوس د ښارونو پر مرکزونو د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پیکنګ ته د سفر په مهال به له چینایي مشرانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. شاه محمود قریشي پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي خوشاله دی چې په چین کې دی او له خپل ورور د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي سره د دوه اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو اقتصادي او امنیتي همکاریو د افغانستان د سولې او پخلاینې او نورو مسئلو په اړه ګوري. ښاغلی قریشي په یو جلا ټویټ کې سوله او ثبات د افغانستان د ټولنیز اقتصادي د ټولنیز اقتصاد د پرمختګ او سوکالی لپاره مهم بللی او لیکلی دی د لټولو شکیلو اړخونو غواړي چې اور بند وکوي او په ګډه کار وکړي څو هر اړخیز ټول شموله او د خبرو لاري سیاسي حل ته ورسیږي. پاکستان ته چې د طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغانستان د سولې په بهیر کې د یو مهم لوبغاړي په سترګه کتل کیږي. تاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې او تاجکستان دفاع وزیرانو د هغو ګډو اقداماتو په اړه خبري کړي چې هدف یې د دوی په وینا د افغانستان او تاجکستان له ګډې پولې د طالبانو د ګواښ مخنیوی دی. تاس د روسیې د دفاع وزارت د سرچینو په حواله وایي سرګی شویکو او شیر علي مرزا پرون شنبه د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روان وضعیت او د افغانستان د ناامنیو له کبله د احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د ګډو تدابیرو په اړه خبري وکړي. په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د پوره وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. روسیې د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې له تاجکستان سره به مرسته وکړي چې د افغانستان په پوله کې یوه نوې سرحدي اډه جوړه کړي. روسیا او تاجکستان همداراز په پام کې لري چې په راتلونکي میلادي میاشت کې د ګډ سرحد په اوږدو کې پراخ پوځي تطبیقات وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. په هند کې د موسمي بارانونو لکبل د مړینو شمیر یو 15 تنو تلوړ شو. د هند په لویدیځو سواحلو کې د مانسون د موسمي بارانونو لکبل د ورسیو تورزو سیلونو په پایله کې د هند تجارتي مرکز ممبئی شهر ته نږدې د زمکی د شویدو او د ودانیو د ویجاړېدو پیښې رامسته شوې دي. د چارواکو په وینا د دې پیښو په نتیجه کې پر انساني تلفاتو سربیره لسکونه کسان تری تم شوي او شاوخوا 15,000 خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. د مانسون د موسمي ورښتونو له کبله د ګوا په ساحلي ایالت کې داسې سیلابونه راوتلي چې سارای په څو لسیزو کې نه دی لیدل شوی. همدارس د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د همدی موسمي ورښتونو له کبله زرګونه کسان له خپلو کلیو او کورونو وتلي دي. د ایران حکومت په خوزستان ولایت کې د اعتراضونو په ترڅ کې د څو کسانو د وژل کېدو په اړه د ملګرو ملتو انتقادونه رد کړل. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشتري میشل باشلی د جمعې په ورځ په خوزستان کې چې د تیلو پراخوي زیرمې لري د تیرو څو اونیو اعتراضونو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو وژنه او د ډیرو نورو نیول وخندل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده پرون شنبه د میرمن باشلی وینا غیر مسلکی او د ایران په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. په تیرې یو اونۍ کې د خوزستان خلک لارو واټونو تر اوتل او د اوبو د کمښ پر وړاندې چې علت یې وچکالی ده په لاریونونو لاس پوري کړ. او د راپورونو له مخې په یو وسلوال نښته کې د ایران د سپای پاسداران څلور وسلوال غړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي دي. نښته د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش په بلوچمیش د سیمه کې شوي خو د هغې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نشته. ایرانی رسنیو پرون شنبه د سپا د ځکني ځواک په قول د دغو څلورو وسلوالو د وژل کېدو دلیل د دولت له وسلوالو مخالفانو سره نښته بللې چې دوی اشرار بولي. خاشت سیستان او بلوچستان ولایت له مرکز زاهدان 15 کیلومتر لری جنوب خواته موقعیت لري.
خبرونه ملازدی رادیو نو اوریدل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سوې د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لمړنۍ کار او دنده دا ده چې د طالبانو تحرک او پرمختګ را کم کړي. لوید آستین پرون الاسکا ته د سفر پر مهال رسنوی ته وویل افغان ځواکونه په پام کې لري چې کابل او بیرابیلو ښارونو سرحدي مهمو سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. طالبان په دې تقریبا 2.5 میاشتو کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر 190 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. خو افغان حکومت وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي او د ځینو ولسوالیو مرکزونه بیرته نیول شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې پراخیږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعا کوي. د رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمې د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. د رویټرز د قوله لوید آستن تیر ورځ الاسکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګرمیشتو مرکزونو په اطراف کې راټول سویدیم. استن زیاته کړه موږ باور لرو چې افغان ځواکونه د پرمختګ وړتیا او ظرفیت لري خو به ګورو چې څه پیښیږي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له تخنیکه کار اخلي او په دې سره هڅه کوي چې د کابل په ګډون لالو یو خارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. د رویټرز پر راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړې او هڅه یې دا ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د 4 یو خارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په تیرو 2.5 میاشتو کې له 190 زیاتې ولسوالۍ لاندې کړې. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه لري. د تیرې پنځشنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایی بریدونه کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی چې په کندهار کې د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو په پایله کې ځینو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادۍ راډیو د پیغامونو له لیدلو سره بیا هم زموږ پوښتنې ځواب نسوې. خو تیره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي و چې د ولسوالیو او مهمو بندرونو د بیرته نیولو لپاره عملیاتي پلان چمتو سوی او ډیر ژر به له مخې ځینې ولسوالۍ او سیمې بیرته ونیول سي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه یې له طالبانو لسګونه ولسوالۍ بیرته نیولې چې تر ټولو وروستۍ هغه یې وړمه ورځ د هرات د کورخ ولسوالۍ مرکز و.
و مردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړنی کار او دنده دا ده چې د وسلوالو طالبانو تحرک او پرمختګ را کم کړي. طالبان په نږدې دوه نیمه میاشت کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر یو سلو نوي د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه ورکوي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریې بارکزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو ته تحرکات مخنیوی څنګه کېدای شي؟
زه فکر کوم په درې طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړو. اول باید موږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخت پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي او کله نا کله هم مرگ جوب لدیز نیستی او یا هم سیاسی ملحوظاتو بانده دوی اغاستی می خوشی که. سو اول مهم داده چه با در افغانستان حکومت خپل استراتیجی و پالیسی با اوسنه جنگ که تغییر ورتوار که در دفاع نزانو باسی او تعرض و حمله پیل که. دویم زی فکر کومه چه کم اوسنه وضعیت در خلق و برگون چه ده او د دې ترڅنګ هغه پخوانی ملیشی چې دي د افغان امنیتي ځواکونه دا ټول د یو قماندې تر لاندې راشي، یعنی څوک اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل سي او د یو واحد څوک ادارې په ترڅ کې موږ کوای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا هم صفر یک خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده کو. تر ټولو مهم هم دا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنګ کوي دا خو طبیعي خبر ده چې جنګ به نه خلاصیږي. درېمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اتفاقه که هم ولس خپل برخه واخلی او هم دولت خپل ارزاد خدمات دیر کی. اگه پده مانا بانده چه اسکر و تا تجهیزات ورسی، مهمات ورسی، ماشونه ورسی، اکمالات تو وقت بانده و کی او مورال ورطور کرلسی، خب قماندان ورطور کرلسی.
په مهمو شارونو کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندیښنې شولې دي. ولی وسلوال طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شارونو کې پرمختګونه وکړي چې ځینې شارونه یې معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شارونو کې دوی چریکي حمله روانې دي؟
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال سو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کما د دوه موافقتنامه چې وای طالبان باید خارونو باندې حمله نه وای کړې، خاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقرا وضعیت اوربان تا باید نزده شوی وای. او دویم زه فکر کوم چې په مهم خارونو کې طالبان هم نشی کولای چې ردن نشی، ځکه یو دا دی چې تاسو یو ولسوالی یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه ارزده خدمات کوي نه کنټرول لري هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت و نیم میلیونه نفوذ لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي؟ یا مثلا هرات ښار کې مرکز کې. زه فکر کوم دغه سي طالبان اوس هم ځانونه تقسیم کړي دي، ډېر ځایو سیمو کې شته نه، خو صرف هغه بیرغ شته او خپل دوی نشته، خپل ځای ته بدلون ورکړی او وتلی دی. نو زما په اند باندې ښارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډېر سي، سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملا پیل شي او مخصوصا د بنادرو.
مخکې افغان حکومت ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې د دې لپاره دي چې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه نه سي. اوس چې وضعیت داسې پیچلی سوی او دوی د دفاعي حالت څخه وځي تاروزي حالت ته، د سولې پروسه به فکر کوي چې زیانمنه سي که دا پروسه له مخکې له ټکنۍ او زیانمنه سوې ده؟
متاسفانه افغان دولت اوس هم په دفاعي حالت کې ده، یعنی موږ چیرته نه دی لیدلی چې دولت لاړ شي تعرض وکړي. دا طالبان د استرازي تعرض کوي او سیمې نیسي او پاتې شوله چې د سولې پروسه، زه فکر کوم د سولې پروسه که چیرته په هماغه ترتیب باندې چې له تیر کال نه را په دې خوا روان دی، دا به څه لاسته راوړنې ونه لري. د سولې پروسې لپاره مهم دا دی چې یو درېمګړی منل شوی قوت هم بین المللي اعتبار ولري او ملي اعتبار ولري راشي، دواړه خواو ته دغه فرصت او زمینه برابرې کړي چې خپل خبرې وکړي، خپل عرایض وایي، خپل راتلونکی لپاره چې کوم غوښتنې لري هغه وایي. په دغه اوسنۍ وضعیت باندې زه ډېر ډاډمن نه یم، ځکه چې موږ ولیدل چې د لوړ پوړو چارواکو خبرو اترو هم بې نتیجې پای ته ورسېدل. اختر نه مخکې په دوحه کې وشوله د سولې لپاره چې کوم هیئت ټاکل شوی و، یو کال نه اضافه خبرې اترې بې فائدې وته. نو خو به دا چې دا خبره سره لنډ شي، هم نړیوال ټولنه، امریکا، سازمان ملل متحد، د اسلامي هیوادونو کانفرنس او د اتحادیې اروپا غړي استازي او جمع ناتو دوی سره یو ځای شي، او د افغانستان نه هم داسې درېمګړي خلک دوی را پیدا کړي هم طالبان ته د قناعت وړي، هم حکومت ته او سیاسیون ته د قناعت وړي، بیا هغوی کینی یو سټرکچر، یو چارچوب د خبرو اترو لپاره جوړ کړي، یو توافق جوړ کړي، یو عبوري لاره جوړ کړي چې دغه په پای کې به د افغانستان خلک تصمیم ونیسي چې سیاسي قدرت باندې څوک غواړي چې واکمن شي.
د ولسي جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د هرات د تورغونډي ګمرک په تړل کېدو سره د هرات د نانوایانو ټولنه د وړو لکه مخ څخندیخ نه لري. د دغه ټولنې مشر عبدالظاهر رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د تورغونډي سرحد له تړل کېدو سره هرات ته د وړو واردات بند شوې دي. نوموړي ویل چې له تېرو څو ورځو راهیسې د وړو له زیرمو ګټه اخلي او هغه هم په ختمېدو ده. د هرات د تورغونډي ګمرک له تېرو دریو اونیو راهیسې د طالبانو په واک کې دی او د وړو واردات ترې بند شوې دي. د وړو بیه هم په دې وروستیو کې له 1400 څخه 1800 ته پورته شوې ده. د هرات د نانوایانو ټولنه له خلکو غواړي کچېرې د وړو زیرمې لري د دوی په واک کې ورکړي. د هرات د وړو واردات له تېرو اتو کلونو راهیسې له قزاقستان څخه ترسره کیږي. په تخار ولایت کې د اوبو لګولو د دوو لویو پروژو قراردادونه لاسلیک شول. د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د شهروان او مومن آباد کانالونو د بیا رغونې قرارداد تړونونه نن د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لوی رئیس انجینر خان محمد تکل او د بلچک افغان ساختماني شرکت ترمنځ لاسلیک شو. یاد کانالونه د تخار ولایت په مرکز تالوخان ښار کې موقعیت لري. دا پروژې د آسیا پرختی بانک د 2.8 میلیونه ډالر په مالی لګښت د زمکه په سر د اوبو مدیریت، کرنیز زمکو زیاتوالی او اوبو لګولو په موخه په تخار ولایت کې تطبیق کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ شل پوله، یو یورو 93 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 491 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل او سم یو نړیواله مسأله تعقیبو په اروپایي هیوادونو کې حقوق خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقررات سره موافق ندي مظاهره وکړي. اسمت سروان تفصیل لري.
لسکونه زره اعتراض کوونکي پرون شنبه د اروپایي هیوادونو واټونو ته راووتل چې د کورونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهره په فرانسه کې وی چې له اټکل سره سم یو لکو اتیا زره مظاهره چانو پکې برخه اخیسته و. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شوده چې پر اساس یې باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثره مظاهره آرام وي، خو په پاریس کې چې یو لزر تن راټول شوی وو بل واسط پولیسو وروسته لدی چې یو تن په باستل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله پر مظاهره چانو اوشکی بهیونکی گاز وشینده. مظاهره چانو د ازادي ازادي ناری وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره د اوبو لټانکرونو کار واخیست او اوبې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنوی چارو وزیر جرال درامن وویل نه تر نیول شوی دی. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته لدی پر لایحې بحث پیل کړ چې یو ورځ وړاندې ولسی جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کورونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی او څو نظر پوښتنو وشوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي، خو لایحه به روغتیایي کارت حتمي کړي او که یې څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیوریستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمی دی او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کورونا وبا ښه شوی دی. په فرانسې کې په داسې حال کې د دغه هیواد پارلمان پر دې لایحې بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په ورځ کې 2000 ته رسیدلی دی، یعنی د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایتالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ایز اعتراض وکړ. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4000 مظاهره چان راټول شوی وو.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پکتیا په ځینو ولسوالیو کې خلکو له تیرو شلو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا کې د نهو سقوط شویو ولسوالیو د اوسیدونکو لوی اختر په داسې مهال تیریږي چې لا هم دغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو سره دی او خلکو یې له تیرو شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې د لوی اختر ورځې تیرې کړې. دوی وایي سګنې اختر یې کمرنګ وو او د وسلوالو طالبانو له تازه خبرداري پرته خلکو په آزاده توګه موسیقۍ، سندریزو مجلسونو او د ساتیرۍ یو شمېر نورو پروګرامونو ته زړه نه شو ښه کولی. له ځنګړې ښکلا برخمنه د پکتیا د اریوب ززوی ولسوالي چې په ځنګلونو او شنو ونو پوښلې ده په ملي او مذهبي ورځو کې د ګڼو لیدونکو شاهد وي، خو په اخترونو کې خلک د اختر له اولې ورځې تر لسمې پورې د یادې ولسوالۍ لیدو ته ورځي، خو په سګنیلو اختر کې د دې سیمې د لیدونکو شمیر خورا کم وو. د یادې ولسوالۍ یو تن قومي مشر محمد انور صدیقی ازادي رادیو ته وویل چې د کوچني اختر په پرتله په دې لوی اختر کې د غسیمې ته د خلکو په ورتګ څلور برابره کموالی راغلی.
مستد بدلون هغه چې دی، بدلون چې راغلی دی، دغه خلکو ارتګ کم شوی دی کنه. خلک راځي، څه خبره نشته، مشکل نشته، څوک چا سره غراز نه وایي. خو پکا دومره دی چې په تیر په پرتله یعنی څلور حصې چې خلک حساب کې وایي، سه خلک روغلل موږ ګورو ځي هلته خپله دیگونه پخوی او میلا کوي او ساتری کوي او بیرته سی غدری سی خل چې دی سالور سو غدری سی خلک نه دروغلی.
د ډنډي پټن ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله وایي که څه هم د وسلوالو طالبانو له ویرې یې دا ځل اختر له خپل کلي او خپلوانو لرې په کابل کې تیر کړ، خو دی وایي خوشحاله دی چې په سږني اختر کې د کلي د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې او غرونو په سره د کلونو قبیلوي شخړه د څو ورځو لپاره درول شوې وه.
تقریبا داسې وښایي چې دا درې کاله کېږي شپږ اختره وسول چې دا پنځه اختره د شپږ اختره مونږ په غمونو کې تیر کړه. دا اختر د نورو کالو په نسبت باندې دغه اختر صحیح و، خو بس حکومت دا نه شوه کولی چې د دوی په مابین کې اوربند وکړي.
د مقبلو او خروټو ترمنځ د دغه قبیلوي شخړې د حل لپاره که څه هم د پکتیا ځای چارواکو او قومي مشرانو په ځلونو هڅه کړې، خو لا هم په اساسي ډول نه ده حل شوی. د پکتیا د نهو سقوط شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په سیمه کې عامه خدمات په ټپه درېدلې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. دوی وایي افغان دولت دې د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره خپل عملیات ژر پیل کړي. په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو قومندان ددان لونګ وایي د ټولو هغو سیمو د بیا نیولو پلانونه بشپړ شوي چې د مهال د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کلتور او شریعت خلاف په یو شمېر کړنو له پخوا راهیسې بندیز لګول شوی او تازه هیڅ راز نوي محدودیتونه نه دي وضع شوي. د وی خلکو په پوره خوشحالۍ لستونزو پرته د امن په فضا کې اخترېزې شبې ونمنځلې، خو د افغان او بهرنیو ځواکونو هوایي او ځمکنیو بریدونو ته یې په یوه تازه اعلامیه کې غبرګون ښودلی. دی وایي د دغو بریدونو د دوام په صورت کې به دوی هم په دفاعي حالت کې پاتې نه شي او خپله جنګي پالیسي به بدله کړي.
نور بس د شکست سکوت خبرونه د دې پروګرام په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ چې د بې ځایه سویو کورونیو د کوچنیانو په ځانګړي ډول د ښځینه زده کوونکو پر ستونزو پکې خبرې کیږي. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي. اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړي دي.
هیواد ورځپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستي راپور ته اشاره کړې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې دی. وړاندې راغلی دغه رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په افغانستان کې د ترهګرۍ بیرته فعالیدا ستره ویره او اندېښنه رامنځته کړې ده. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو دا رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې پاکستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر سره سم په ټول زور هڅه کوي چې افغانستان ناامن کړي، د افغانستان ګڼې سیمې طالبانو لاندې کړي او ان د دې لپاره پاکستانی ملیشي هم کار کوي چې د ترهګرۍ ځالی افغانستان ته انتقال کړي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګرۍ نه یوازې د افغانستان په وړاندې ستونزه ده، بلکې د سیمه ییز او نړیوال ګواښ دی چې باید مخنیوي وشي او باید په ګډه ترهګرۍ ځالی د تمویل سرچینې او ملاتړ ادارې له منځه یوړل شي، کنه په وینا یې له دې پرته د نړیوال خطر له منځه نشي تللی. دغې ورځپاڼې لیکلي پاکستان، ایران او روسیه چې د ترهګرۍ عمده ملاتړي لوري دي باید تر سخت فشار لاندې راوستل شي. هشتو سو ورځپاڼې ټینګار کړی چې روسیه باید د داعش سره په جګړه کې په طالبانو حساب ونه کړي. لیکوال په وینا که څه هم ظاهرا طالب د روسیې لپاره یوه تروریستي ډله ده، خو په وینا یې روسیه طالبانو ته د داعش په وړاندې په مبارزه کې د یو متحد په توګه ګوري. وړاندې راغلي روسان له طالبانو ملاتړ کوي، خو هغه څه چې د دولت او طالب ترمنځ په جګړه کې د اندېښنې وړ ده هغه د داعش ګواښونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تازه اعلان کړی چې داعش په ننګرهار او کونړ کې تر ماتې وروسته نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان او کندوز ته مخه کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش خراسان څنګه په دغه ولایتونو کې په سربازګرۍ بوخته ده او احتمال دا دی چې تر 10,000 پورې به جنګیالي جذب کړي. او اطلاعات روس ورځپاڼې ټینګار کړی چې باید د جګړې قرباني ماشومان هیر نشي. باندې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رپورت ته اشاره شوی چې په 2000 میلادي کال کې 515 شپېته ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 1,450 نور ماشومان ټپیان شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې په جګړه کې د ټپي ماشومانو درملنه باید په وړیا ډول ترسره شي، ځکه اکثره کورنۍ بې وزله دي او د خپلو ماشومانو درملنه په سمه توګه نشي کولی. وړاندې د امنیې په نوم یو ماشومه د بیلګې په ډول یاده شوې چې تازه د کابل د دشتي برچی یو زیګنتون کې پیدا شو او وروسته په برید کې پر پخې مرمۍ وخوړه خو کورنۍ یې د درملنې وسن لري. لیکوال انتقاد کړی چې که څه هم ولسمشر غنی اعلان کړی و چې د وژل شویو کورنیو سره 100,000 افغانۍ او ټپیانو سره 50,000 افغانۍ مرسته کوي، خو په وینا یې تروسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
تاسی ازادی رادیو تا غواجی است. نیم ساعت خبری منمو نور بستی پتسو شیبو کی پیلیج خوص دولست نیم بجی دی ده مهمو خبرونو لندیز لسه پیولاستانک زینه.
د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوی داستن چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې لانو ته غږیده دا خبره وکړه. داستن په خبره مهمه دا ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. د کورونی چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونو طراحانی نیولي. دا خبره د یاد وزارت ویاند میرویس تانیکزی نن په یو ویډیوي پیغام کې رسنیو ته کړې. د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په دریو سیمو باندې راکټي بریدونه وشول، خو د معلوماتو له مخې چاته پکې مرګ ژوبله ونه رسیده. دفاع وزارت وایي بیګا په تخار کې دیارلس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دا خبره د یاد وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې افغان ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ په تخار کې د طالبانو د راټولېدو ځای په نښه کړ. دفاع وزارت ادعا کوي چې په بریت سره شپږ طالبان وژل شوي او نورې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. ترکیه وایي دوه پوځیان د سوریې په شمال کې وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل پوځیانو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې د هغو پر کاروان برید وشو. د راپورونو له مخې په یو وسلواله نښته کې د ایران د سپاهي پاسداران څلور وسلوال غړي د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې وژل شوي دي. نښته د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش په بلوچ میشته سیمه کې شوي، خو د هغې د ترنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکول شوي. او د توکیو په المپیکي لوبو کې د افغانستان لومړني استازي مهدي یاوري ماته وخوړه. یاوري د 10 متره بادي ټوپک په نښې ویشتلو کې ګډون کړی و. هغه له نورو نه کمې نمرې واخیستې او وروستیو پړاوونو ته له ورتګه پاتې راغی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې دي. ورزو نور بس دی اونیز پروګرام ته.
نور بس دی شکست سکوت.
نور بسته اونیز پروگرام تا شراغ لاست چې نیم ساعت دوام کوي. نن د بیزای سویو کورونایو د کوچنیانو په زنګړی ډول د شیزیناز د کوونکو د ستونزو په اړه خبرې کوو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان 1400 لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د کورونایو بیزای سو شمیر شاوخوا 240,000 کورونایو ته رسیدلی چې ټول شمیر له اټکل سره سم 300,000 کسانو ته نږدې کیږي. خو دا شمیر ممکن د هر ورځې او هر ساعت په تیرېدو سره بدل سي. ګڼې بیزای سوي کورنۍ په داسې وضعیت کې ژوند کوي چې سرپناه نه لري، کافي خواړه نه ورسیږي او د ماشومانو تعلیم ته هم زمینه برابره نه ده، خصوصا شیزنه د کوونکو ته. کله چې یو کورونی لیوي سیمې بل هغې ته بي ځای کیږي، هلته ماشومان ته څومره د تعلیم امکان برابر دی؟ د بي ځای سوي کوچنیانو د زده کړو په برخه کې حکومت څه تدابیر نیولې دي؟ دغه موضوع په دې نیم ساعت کې لخپلو میلمنو او تاسو اوریدونکو سره څېړو. یو میلمنه مو ده د کندز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی، بل میلمنه مو ده د خوست د شوزو د حقونو او نجونو د تعلیم د برخې فعاله نادیا باوري. دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. اوریدونکو هم کولی سی پروگرام ته زنګ را وهی، خپل نظر را سره شریک کړي یا هم د خپل تجربه په باب خبري وکړي. په پاکستان کې مو دوی شمیرې دغه شیبه فعال دي. یو شمیره د 0-22-15-15، بل شمیره مو د 0-9-2-3-15-40 تا غوړیدون کې چې انټرنیټ لري کولی سی چې د سکایپ لاري هم زنګ را وهی. د سکایپ ادرس مې د رادیو ټکی ازادي. په پایل کې تاسو تر زو میرمن نادیا باوري څه فکر کوي چې د جګړو له شدت سره جوخ چې ګڼې کورنۍ بې ځای کېدو ته مجبور سوي دي، د دوی ماشومانو ته خصوصا شیزینه ماشومانو ته څومره د زده کړې امکان برابر سوی دی؟
مننه. په لومړي قدم کې خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسې راډیو اوریدونکو ته او تاسې ټولو همکارانو ته او همدارنګه موږ بلې خور چې د برنامه ګډونواله ده دیو ته وړاندې کوم. او وروسته د سلامونو نه راځو پوښتنې ته چې څومره د زده کړې امکاناتو ته برابر دي. نو ما په نظر تر اوسه افغانستان په دې نه ده توانېدلی چې خپل ځایي خلکو ته ځایي خویندو ته لکه څرنګه چې په یعنی چېرته کړه شوي نه دي په خپلو کلیو باندو کې دي د زده کړو زمینه لکه څه رقم ته چې ضرور ده او لازمه ده دوی ورته مساعده کړي. نو څه خاصه خو پاتې شوه هغه خویندې چې مونږ کډوالې راځي له یو ولایت نه بل ولایت ته یا له یو هېواد نه بل هېواد ته دا ستونزمنه ده. نو زه فکر نه کوم خو بیا هم په ځنه کلیو باندو کې چې کومې کورنۍ راغلي دي اوسېږي دوی خپله کړی شي چې هماغه محل کې هماغه سیمه کې مکتبونو ته مراجعه وکړي او خپل ماشومان کې داخل کړي چې دوی په مخه د حکومت طرف نه کوم ممانعت نشته چون دا ټول ځایي کډوال دي او هغه موږ هغه بې ځایه شوي لکه البته په خوست کې موږ نور کډوال لرو د شمالي وزیرستان نه کړي راغلي دي تقریبا اوس هم د وزره یا تزره شاوخوا کورنۍ اوس هم موجودې دي دلته هغه کډوال بیا موږ د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخامخ دي چون دوی تذکره نه لري کوم کارت نه لري کوم تصدیق د هویت نه لري نو دا بچارګان بیا مکاتب هم دوی نه اخلي وایي چې دوی تذکره نه لري نو کله په مکتب کې داخليږي باید تذکره ولري یو څه سند ولري
میرمن باوری دغه کورنۍ چې بې ځای کیږي خو د دوی لپاره لومړی توبونه نور مسایل هم وي مثلا دوی غواړي چې سرپناه ولري کافی خوړه ولري آیا دوی لیوالتیا لري چې خپل ماشومان تعلیم ته وهڅوي په داسې وضعیت کې؟
نو اکثره کورنۍ لیوالتیا لري ځکه چې تعلیم داسې شاید چې په هر حالات او په هر ځای کې کړای شي چې وایي چې څوک غواړي کنه ځکه چې موږ افغانستان خلک تیرو وختو کې هم دا کډوالتوب تجربه کړی دا یعنی نور هیوادونو ته لاړ شوی دي لکه مثال به ورکم پاکستان ته ډیر موږ خلک لاړ شوی دي په ډیرو سختو شرایطو کې جنگي حالاتو کې وتلې دي هلته ماجر شوی دي او هلته دوی غوښتي دي چې ماشومان تعلیم وکړي اوس هم د فامیلونو یعنی څنګه څه غواړي چې باید ماشومان ته زمینه برابر شي خو نور اولیتونه هم ډیر دي واقعیت چې دوی سرپناه نه لري په څنګ کې خوراکي توکي نه لري خوراکي توکي ګرځي په ولایتو کې اوسترسيږي ماجرینو ریاست شو هم داسې نور ادارې شوې همکاري چې دوی سره همکاري کوي هغه بسنه نه کوي ځکه چې هجرت یو داسې حالت دي چې دوی د سفر نه بیا یې سر نه ژوند شروع کوي دوی هر شي ته ضرورت لري.
بله ډېر مننه له تاسو را سره پاتې سي میرمن فوزیه یفتلی ته ورزو. کندوز هم د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې په ورستوي کې د ناامنیو پیښې پکې زیاتې سوي دي په سلګونو کورونی بي ځای سوي دي. میرمن یفتلی په کندوز کې وضعیت څنګه دی د بي ځای سوي د داخلي بيجا شو کسانو؟
من مرز سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو شما و برای خود شما بانو باوری عزیز به برنامه همراه ما هستم. کندوز همطور که به شما و دنیا معلوم است واقعا در شرایط سختی مدنی کندوز به سر میبرند. متاسفانه ما هر شب هر روز حداقل در 24 ساعت شاید کمش یعنی 10 ساعت شب در جنگ کندوز سفری بکنه در جنگی بسیار داغ در کندوز روان است. متاسفانه واقعا ما همین امروز و کمبای شما صحبت میکنم امرای مردمی کندوز کسایی که هواره بودن دیجا شده هستن فقط نیست پیشتر هم ما تیلیفون داشتن برای ما که وکل هستید ما هواره هستیم. این شب در خانه های ما جنگ بسیار شدید روان بود خانه های ما مرمی و راکیت ثابت کرده و اصلا دیگه جای زندگی کردن نیست. ما کجا بریم چطور بکنیم؟ مردم واقعا نگران هستن مردم هواره هستن مردم به تشویش هست و نمیفهمم جنگ کندوز خود خیلی زیاد دوام کرد تقریبا 40-45 روز است که در کندوز هم شب جنگ داریم هم روز و تمام نول ساله ما بر شما معلوم است که سقوط کرده فقط داخل شهر کندوز مانده و او هم هر شب و هر روز جنگ است و مردم خیلی پریشان است از اینایه و
خانم یفتلی بیجا شده های داخلی در چه وضعیت قرار دارند در کندوز؟
متاسفانه در وضعیت بسیار بدی قرار دارند. ما چندین مرد از ساحه داشتیم و به مردم از نزدیک دیدیم کلگی در اوای 45 درجه که در کندوز دمیشب روز 45-44 درجه هست در این اوکیان در زیر پاچه های نازه که خایمه زدن از پرده و از مثلا روجایی ها در زیر زمین با اولادهشان زندگی میکنن نه خواب یا آشامیدنی در اون منطقه هست نه برق دارن و نه امکانات دارن تنها بتانم یک اولی در دیگه جای بگیرن، همه گی در خانه ها درمی دشته هایی که احساس میکنن در اونجا مسئول هستن، در یکان بیابانی که مسئول است خورم در اونجا رفته بیر خیمه ها و چادر زندگی میکنن، اولادایشان مریض است، تفلیشان مریض است، صابیاشان میدنی ندارن، خودشان مصفیدا پیرار است، اونجا میبینی هیچی آدم تکت تکم میشه برش که وقتا ما انسان هستیم این چی حال هست به این فضایی که مثلا ما نمیتونیم در زیر اتاقی که سقف داره زندگی بکنیم بدون برق با دون باد بطا این روز اینا در زیر چادر چی رقم زندگی میکنن. ما واقعا به نمایندگی از این مردم عذاب وجدان میکشیم که در قندوز ما هیچ کاری برای ازیا کردن نمیتونیم و قندوز و در جنگ میسوزه و اصدر این مدرم خونده در مهمیدار استم که حداقل دنیا بشنه و جهان بشنه و جامعه بین الملل بشنه و برای مردمی کندوز از این فلاکت نجات بده و برای مردم های خصوصا بیجا شده آخه خصوصا در داخل کندوز استم حداقل کسایی که در ولایت های دیگر رفته خو یک اندازه شاید هم و ریاضت های ماجری نیا همکاری بکنن در داخل کندوز بسیار تعدادی بیجا شده های ما زیاد است بیشتر از 2000 خانواده بیجا شده و حتی دولت هم نمیتونه برای زنا و برای مسجد که اونجا هستیم دادرسانی بکنه یا همکاری بکنه.
بله، در چنین شرایط به بیجا شده های داخلی آیا زمینی از این مساعد است که به اطفال خود زمینی تعلیم و تحصیل مهیا بسازه؟
هرگز. دیروز مکاتب در کندوز شروع شده نظر وی بلاخه که ریاست معارف کندوز داشتن تو نروز مکاتب شروع شدن و ما از مکاتب و از مناطقی که در شهر کندوز خبر خودمون معلوم است که ساحه محیط زیست ما هست زندگی میکنیم. در چهار اطراف کندوز هم که زنگ زدیم پرسان کردیم که چه رقم از هیچ مکتبی تا هنوز مثلا فقط مدیر مکتب یا سرمعلم مکتب بخاطر ازی هم که بتونم مکتب مدیریت بکنه اگر شاگردی میه یا استادی میه در مکتب باشن. هیچ کس در کندوز در اون ساحا نمانده که امروز برن در مکاتب درس بخوانن یا اولادایشون آنی کسایی که آمدن از منطقه اطراف کندوز کلی که به سر دوره کندوز آمدن چطور میتونن که بر مکاتبای نزدیک خانیشان بره؟ اونجا خودسنگر هست، اونجا خطی حوال هست، اونجا چبه هست، در اونجا تانگه ها ماندگی سوجا ساحه نظامی هست، اصلا امکان نداره. ما به چند استادی از مکاتب صحبت کردم، یک تعداد گفتن که ما مثلا فعلا کابل هستیم، یک تعداد را که صحبت کردم گفتن ما تخار رفتیم، یک تعداد را که صحبت کردیم گفتن ما بدخشان رفتیم، مالی بند ماندیم برای تخار جنگ است، ما دیگه قندوز آلو رفتن هم میکنیم. به این شکل کسایی که داخل شهر کندوز است داخل شهر کندوز جنگ است نمیتونن از خانه‌هایشان بیرون برایم. واقعا این وضعیت کندوز نگران کننده هست و ما هیچ امیدی نداریم که امسال بتونه که اولادای کندوزی ما طفلای ما به مکتب برون و درس بخوانند.
ډیر مننه نور بست یا شکست سکوت اونی زخ پرونه ده نن مو یو میلمنه ده د کندوز ولایتی شورا منشی فوزیه یفتلی دغه راز بل میلمنه مو ده خوست د شوزو د حقونو او انجونو د تعلیم د برخی فعال نادیه باوري د بیزای سویو کورونایو د اولادونو د ستونزو په اړه خبرې کوي چې د دوی ماشومان خصوصا شزینه ماشومان ته څومره د زده کړې امکان برابر دی. ځینې اوریدونکو اپلین کې د دوی ته ورزو بیا برته د پروګرام میلمنو سره خبرې کوي. مهربانی وکي ازادي راډيو د ساس आवाज مجاورو.
سلام علیکم ساري سره استاد درون ملما د خپل سلامونه زمانی نورستان ته سره پته مخيم.
وعليكم نورستان صاحب مهرباني
ساري سره مهرباني. د افغانستان د جګړې شروع ده، طالبان هم به ساري د جنگونو مخیا چولې دي او هر روز هر راس کې چې موږ دی دا غمیس شهیدانو لو کم چې کندار کې دا سي پیخره مسته شوې دی او تعلیم به به خې په سترګو ګلې دل کېږي نه نامن کم ولو ځالي کې جنگ نشته کني سره خو تعلیم په بره کې به خې امکان نشته چې څو تعلیم وکي خو بیا هم دا اوربل او د سیدا موږ نو غواړو چې افغانستان کې نور جنگ وشي او په خدای قرآن ته وګوري او نو ځي دا د پردی د بار پردی د اهداف د بار کارونه کې نور افغانستان خلک او غریبان نو غواړي چې نور ځي اوربلو شي.
ډیر مننه اوریدونکو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روانه جګړه پای ته ورسول سي چې خلکو ته د تعلیم زمينه برابر سي. بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ساس आवाज مجاورو.
سلام علیکم آقای سلامجی، سلام خود به شما و میمانه محترمی که متقدم میدارم از دستتر مخوندن هستم از ولایت بازگیت و سولی برنامه رو به تماسیر
میره بانی کنین.
من این نظر دارم یک سوانم از میمانه محترمی شما دارم.
صدا شما رو میشنون.
نظر میره است که همین مردمی که آواره شده به زینا خب هرگز زمین دست تحریم فراهم نیه، چون که اونا آواره است، مردم آواره که هست، اونا به فکر جای و به فکر شکم و به فکر خلق خود هستن. دیگه به همه افغانستان همین مسائل همه دست، به همه افغانستان درگیری هست. از من نمانه مطرم شمایی هست، اینا حال از آواره گفت میزنه که مثلا اولاد مذب ماجر آواره از دست تعلیم باز مانده، همین مردم این که همه فیر هم جای به جای هستن، اونا آواره نه.
اوریدونکي تماس لکه چې پریسو د پروګرام لمیلمنو هیله کوي چې د دوی دغه نظریات یا د پښتنې چې دی لزان سره یادښت کی بیرته دوی ته وخت ورکوي چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. بل اوریدونکي هم په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړي. آزادۍ راډیو د نور باستې اونیز پروګرام.
سلامونه ونیکه هلی صاحب، تاسو ته د ویرې ټول کارم نارینه
کوي. وعلیکم السلام مهرباني. پردیس صاحب مهربانی کوي، څه کې ځای ته تغییر ورکړي چې आवाज مو کې دایسي ورسره سم سي؟
مننه صاحب، بخښنه غواړم، اوس ما आवाज سم دي.
اوس سم دی، مهرباني.
مننه صاحب، اوریدونکي مسله دي مهمه، چې ته اشاره وکړه صاحب چې یو عام خلک یې چې څو د شاعر صاحب دین له درته د ټول برتې څه ودی ته براسو چې د جنگ ته په خاله د جنگ په دی پایلې پر وړاندې څونه به تاثیر کړی. تاسو باور وکړئ هغه پایلې لري، آیا تاسو په خبر یاست نه؟ په ځینې لوري په توسم کې لمړی خو د اقتصاد په مسد د افغانستان اقتصاد د ډېر وخت کمزورې د سنه ته پیولې اوس د جنگ او تر خاله پر عوامو خلکو ډېر سخت ځارونه راوستلي، ډېر سخت ځار لاندې دي، ډېر سخت او بل د دېنه حقونه د دین عوام معلمونه حقونه ډېر بخښنه غواړم صاحب، چې موضوع خوښ د دین عوام حقونه د کانر سي حق مربوط حق کانر سي تصدیق او تر خاله دي هڅه په لور کې ما چې خلک له شدت سره مخ کې خلک زبسي دي کډوال لاغلي سره زموږ دوستان دي، کډوال لاغلي دي دلته په نهار کې په د دین اطراف کم جنگونه شروع دي. تاسو باور وکړئ چې چې بخې په کورو کې ځای نه کوم دوستان چې د هغه سره غلي دي، کوم کورونه چې کرایې دي په خپله 2-3000 او هغه 3000 کلاري کې کرایې دي. تاسو لږ سره نه پروا چې کوم د عوام حقونه چې دي هغه باید حق مربوط کار تور شي، او کوم کډوال سره غلي دي پروا په ځاران او نه ځخ کوم چې د خدای لپاره د توغو کډوالو لاس ونیسې له دې سره څنګه تمرسته کومه کوې بل په کور کې د کار کول څو هم له داسې زیات خلک ته چې بخې د چوغو چوغو ځاري کله کله د شپې راست ورځي چې صاحب اس په کندهار کې د اقتصادي بحران یو بد حالت روان دي، د حالت په ډیر وخت نه ورغلي، او تاسو یو د مهرباني لمخه یو خاصه مهرباني وي چې په دې حال کې د ملن راست چې په هاو ملن دي او د حق لري کوم څه چې وحصل لري هغه ته د سیر سي کوم څه چې وحصل لري هغه ته نه سي بخښنه غواړم.
نه هیله کوم تاسو په همدې خاطر وخت درکړ چې تاسو جدي ستونزې یاد کړی که څه هم ځینې مسایل د پروګرام د دې موضوع سره اړخ نه لګوي. بل اوریدون کې ته هم ورزو بیا د پروګرام ملمنو ته ورزو مهرباني وکړئ. آزادۍ راډیو ده.
السلام
علیکم.
وعلیکم
السلام. من ژوندې اوسې تاسو آواز د پروګرام ملمنو اوري.
عبدالباقی هم د سن بولاګ د ولسوالۍ څخه خبر اترم.
مهرباني.
یا رسول الله، تاسو اوس کی څورو کار طالبان راغلي دي، دلته مو صدا خپل دکان کې نه است، مې خپل درسو هم جوړ شام نه ات سمس په تکرارې سره امي دا ولا څو زیات کی په دې شل کار مې په خدای کا په کار کې
درځي. به زه سو کورونې یو حال څنګه دی په سپین بولدا کولس ولې کې خوم په دې ورستوي کې سخت جګړې وسوي.
دغه د داسي کورونې سره خدای سي خدای وای مسلمانۍ وای په خپل ولاکه یا مرور سره تعالی دی مبل دی ولاکه خلاف وای مسلمانۍ د لاله چې منځنه کواله دو د هغه سره بعض طالبان کوم مکان کړی په داتي جاران ځخ کړی دی.
بل تاسو دغه خبرې د مخکنی اوریدونکو د پردیس په نامه چې زنګ وهلی دغه د خبرو سره په ټکر کې دی، هغه د جنگ د جګړې هغه نخوالی یاد کړی چې زیات کسان بې ځای سوي دي، خلکو ته کارونه نه پیدا کیږي او گرانی هم ورسره زیاته سوي ده په دې ولایت کې. مننه له اوریدونکو څخه. د پروګرام ملمنی ته ورزو د خوست د ښځو د حقونو او نجونو د تعلیم د برخې فعال نادیه باوري ته تاسو د اوریدونکو ځینې خبرې واوریدلې، څه وایاست چې په دې برخه کې څه وی کارونه څومره اغیزناک تمام سوي دي، خصوصا د بې ځای سو کسانو د اولادونو د تعلیم په برخه کې؟
تعلیم په برخه کې څومره کافی دی یا څومره نور هڅو ته فکر کوي چې اړتیا ده؟
مننه وروره. چې په افغانستان کې تاسو پیګی چې د دواله سیزې دوانی ملسیزې یا تاسو نیمه ملسیزې جنگ روان ده، خو د دواله سیزې یو اوس په اواخرو کې په دا سګنی کال یا د دوه تیر اخرو کلونو کې جنگ ډیر زخت زیات شدت پیدا کړی ده. نو په هغه اندازه چې کافی دی چې ته باید امکانات برابر شي، نه دي برابر شوی دی. څنګه په یو طرف باندې نشو کوي، په یو دلیل باندې چې ټول خپل دولت واچو، په دې خاطر چې دولت هم جنگي حالات دوی کوم شي ته زر رسیدګي وکړي، یعنی رسیدګي هم نشي کړای. خو دلته نړیوالې ټولنې هم شته، دوی باید توجه وکړي د برخه کې دولت هم سره منسجم شي، او په څنګ کې باید خپل خلک هم د زمينه برابر کړي. که تر څو به موږ هر وخت لاس نورو خلکو ته نیولی چې موږ ته یو څه راکړي، چې موږ ژوند پرې وکړو، وای خورو او تعلیم پرې وکړو، نه. اوس په دا تېرو او اخرو کې اتلسو کلونو کې موږ تاسې پوهېږو چې تعلیم یافته کشر موږ زیات شوی دی په هر ولایت کې، لکه خوست کې چې شته، همداسې هلمند کې هم شته، غزنی کې هم شته، کندوز کې هم شته، نورو ولایتونو کې هم شته. نو هغه تعلیم یافته کورنۍ یا هغه په هر کلي کې حتماً دوه او درې تعلیم یافته خویندې یا ورونه پیدا کېږي. دوی باید له غشتر امکاناتونه استفاده وکړي او خپل خپلو بچیانو ته د زمينه برابر کړي، او قلم او کتابچا د تخویي وکړي. حق هر وخت غوښتل کېږي، څوک چاته حق نه وروړي، نه شای وروړي چې په لاس کې ورکړي دا ستا حق ده. نو په دې فعلي شرایطو کې چې د جنگي حالات دي، دوی باید خپله هڅه وکړي، غوښتنې وکړي، او خپل ماشومانو ته زمينه د تعلیم برابر کړي. او په څنګ کې دولت هم په دې مکلف ده چې تر اوسه پورې هغه امکانات چې څنګه مساعد دي نه دي ورته مساعد شوي، نه یوازې دا چې بې ځایه شوي ته، بلکې ځایي خلکو ته هم نه دي مساعد شوي. نو دې برخه کې باید دولت هم توجه ډېره وکړي. دې برخه
ډېره مننه. خانم فوزیه یفتلی، شما چه فکر میکنین که د ولایت مختلف افغانستان برای ساختن مکاتب سیار چقدر زمینه مساعد است؟
خب بنظرم انیالی حاضر چنگی که ما میبینیم در تمام ولایات روانه، یعنی چنگ مقطعی به یک نقطه نیست. مثلا سالهای قبل ما جنگ ها را تجربه شده داشتیم، میگفتن در ولسوالی خانآباد جنگ است، نه در ولسوالی فرخار تخار جنگ است، در ولسوالی درقد جنگ است. یعنی یک نقطه ای از ولایت آسیب پذیر بود تا اینکه تعیین سرنوشت میشد. اما آل چنگ بسیار عمومی شده، بسیار عمومی شده، و همه مردم فوکسشان آمده در یک منطقه، یعنی نه به یک ولسوالی، نه به یک مرکز شهر. مثلا مرکز شهر هم در جنگ می سوزه، فعلا در یک اون نقاطی که بسیار احساس می کنم امن است، اونی جاره اونا مثلا در اون جایی که قرار است مثلا 100 نفر زندگی کنه، امروز 10,000 نفر زندگی می کنه، و در اونجا مثلا بسیار مشکل است که بالای سر مثلا تیاره بگرده، آوان بیه، راکت بسته، صدای غرش هر نوصلای سقیله در چار اطراف اصابت بکنه، و ما بتونیم در اونجا مکتبا را ایجاد بکنیم، بگیم که اولاد ما دست میکنه. و که من در این شب روز که فکر میکنم، بسیار فکر احساس میکنم که آینده افغانستان اگر به این مورال روان باشه خیلی وحشتناک است. یعنی نسل بعدی ما کاملا بی‌سواد میمانه، و نسل ما امیال که قرار است که سنفی 5، 6 و 7 باشه، وقتی است که اینا زبانشان راست میشه و خط میشنوزن این بالا شوه، اینا که دیگه پس سنفی 2، 11 و 12 هزه این وضعیت به رقم روان باشه که دیگه مکتب نمیخونن. فکر کنیم این خیلی وحشتناک است. اما بحران هم خوب است که اگر جاهایی که مناطقی که مساید هست در اونجا ریاست مهرفت است بکار شوه، حتی اقل مکاتب سیار فعال بکنه، که و مگر اینکه استادا هم از امون خیمه ها برشان گرفته شوه به شکل قرار دادی. در غیر از او یک معلمی که خانیش در یک منطقه مثلا اگر قندوز مثال بتم در چلمزار است، او که میتونه بیاید بسر دوری کندوزی که مناطق آسیب پذیر دیگه بیاید بالا درس بده، و در خود منطقه که او معلم است در اونجا خوب مکتب فعال نیست، اونجا جنگ است. به اون حساس اینی مشکلات وجود داره.
بله خانم یفتلی، شما من حیث یک عضو ولایتی شورا در این قسمت برای ساختن چنین مکاتب چقدر تلاش کردین یا چقدر این درخواست مردم با مقامات حکومتی در میان گذاشتین؟
خب مکاتب خود تازه دو روز شده که مکاتب شروع شده. پیش از او ما وضعیت به چون قرنطینی به سبب کرونا و گپا مکاتب قرنطین شده بود. ما اصلا دو سال است که امی اولاد ما اصلا درست مکتب نمی خوانند. این موضوع آنلاین خواندن و مثلا این گپا یک چیزایی هست که اصلا نتیجه نمیده. مثلا در ولایات اصلا اگر در مرکز نتیجه بده، در ولایات نتیجه قدر نداده و نمیدونم. ما دو سال بود که مکاتب ما تقریبا در قرنطین بود و اصلا همینطور یک شرایط مساعد نشده بود و دیگه اینکه ناهمی به این اندازه نبود که ما تدابیر برای حالت داشته باشیم. حالی که مکتب موسم شده که قرار است شروع شود و کرونا هم قرنطینش در ولایت میده شده، متاسفانه شرایط مساعد نیست. و از روز فرزیز ما متوجه از خطر شدیم و صلاح قدر رسیم که باید حداقل یک توجه برای ازیاش صورت بگیرد.
بله.
مثلا در قندوز که ما میبینیم خیلی مشکلات در شهر قندوز، در ولسوالی قندوز فعلا مثلا شاید شرایط مساعد باشه و بعد از این همین روز هم که ما از یکی دو ولسوالی معلومات گرفتم، اونا گفتن چون از این تازه ولسوالی ها را پس از دست طالبان قرار گرفته، مردم هنوز هم دوارگی هست تا هنوز آمده در خانهایشان نامده که اونا برند به مکاتب و یا این که آیا طالبان اجازه میتن نمیتن. میشه که ما در برنامه های دیگه در این بحث داشته باشیم که آیا مکاتب لیسه برای دخترها باز هست، آیا تربیه معلم و این استودایی که در پانتونایی که مثلا در ولسوالی ها فعال بود و به شکل مختلف درس میخواندن دخترها و بچه، آیا اونا را دیگه اجازه میتن یا نمیتن؟ چون تازه شروع شده سال تعلیمی، یعنی دوره تعلیم ما، این حال این نیاز برای زی میگیره که حتی اقل یکی دو هفته بعد میتونیم ما در این جواب محسفتر و مطمئنتر ما برای شنونده های ازادی شما تقدیم.
بله تشکر از شما. میرمن نادیه باوری فوزی یفتلی، یادونه وکړه از این ستونز و محدودیتونو، تاسو څه فکر کوئ چې په دې برخه کې نړیوالې مرستندوی ادارې د کلتوري مسایلو ته په پام سره څه کارونه کولای شي؟
کدی وغوړی د کثیر وخت کې مننه تاسو څنګه کدی وغوړی لکه کثیر وخت کې کولای اوس هم کړای شي، ډیر تکړای شي د کړای شي چې کلتوري دیشانو ته په کتو سره لکه مخکې په پاکستان کې په کمپونو کې په سیمو کې مکتبونه ورته جوړو، یا په همدغه افغانستان په ولایتو کې په اکثرو ځایونو کې چټک زده کړې په نام یا همداسې نورې برنامې وي چې د موسسات خونه تطبیقېدلې تر شپږم ابتدایه صنفونو پورې شاګردان رسول دوی کړای شي. یا مثال اوس هم شته چې کیر موسسه ځنه برنامې په مخه وړي خو یوازې کیر بسنه نه کوي. نو دوی کړای شي چې دې شیان ته په کتو، ځکه چې دوی اوس د اتلس کاله یا شل کاله کېږي چې د افغانستان کې کار کوي او د افغانستان په ټولو کلتور او عناناتو دوی بلد خلک دي. نو دوی کړای شي ډېر څه کړای شي، اوس هم چې وغواړي باید اوس هم افغانستان ته لاس ورکړي او د سیمو کې زمینه برابره کړي د تعلیم او د تحصیل د ماشومانو لپاره.
ډېره مننه. نور بس د اونیزه پروګرام یا شکست سکوت خپرونه وه چې نیم ساعت یې دوام وکړ. د پروګرام میلمنې مو وی د کندز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی، دغه راز د خوست د ښځو د حقونو او نجونو د تعلیم د برخې فعاله نادیه باوري، له اوریدونکو هم مننه چې په دې پروګرام کې برخه راسره واخیسته.